د ازادۍ رادیو خبرونه اوري د وخت د مسپکین 2 بجې د قدرمن اوریدونکو تر 3 بجو د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه د مخکه خو خځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ لا هم شته. د دې وزارت ویان نت پرایس بیګا په خپل 19 خبری کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د داعش خراسان څنګه ډیره خطرناکه ډله ده. ښاغلی پرایس د 2018 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومانه یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې ولسمشر جو بایډن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که داعش پر امریکا او متحدانو یې د برید پلان جوړ کړي نو متحد ایالات به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بیګا د پلازمینې کابل په سید نور محمد شامینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمیر پخوانیو حملو کې لاس درلود. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې 100 تنه داعشیان وژل شوي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ پر ویبپاڼو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنې چې مرکزی په نیویارک کې دی بیګا په یو بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبری رسنیو سانسور لري او د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو ویبپاڼو ته لاسرسی آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنیو او اف ام څپو د ازادۍ او امریکا غږ راډیوګانو خبرونې هم بندې کړې. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي مشر جیمی فلای د دې اقدام په غبرګون کې ویلي و چې په افغانستان کې بل لهرې ممکنې لارې د دې راډیو اوریدونکو ته پروګرامونه او معلومات وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړ شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو کره شمېره وښیي بېګانه وخته پر ټویټر دا خبر خپور کړی. یونیسف دا هم نه دي لیکلي چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي. د ادارې ویلي دي چې ټیمونه د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د سړې هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي او لسګونه زرات څاروي له منځه تللي دي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر له 2000 اوښتی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې د مړینې ډېر شمیر یعنې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی. د زلزلې یوه اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پای ته نه دي رسیدلې او دې کار پر دولتونو او ژغورونکو ډلو نیوکې زیاتې کړې دي. پرون هم لږ تر لږه 8 کسان له نړېدلو ودانیو لاندې ژوندي راوایستل شول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفتس چې زلزله ځپلې سیمې له نږدې کتلي ویلي د ژغورنې چارې پای ته په نږدې کېدو دي او ټاکل شوی چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار ډیریک شالید کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته ولاړ شي او هلته به له جګپړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو لغړو او سوداګرو سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ساړه شوي اړیکې بیا ورغوي.
مخکښې خزي
السلام علیکم د ازادي رادیو مخکشه شې زیخ پرونی ته شرغ لاست. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري د مخکشه شې زیخ پرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. زمل علي بشریم د افغانستان لپاره د امریکا شرزدافیره کرن دکر وایي په کندهار کې د ناستو نارینه وو لخوا له ښوونځي او کار د افغان ښځو مخنیوي ټوله افغان ټولنه له خوړو او راتلونکي بې برخې کړې ده. اغلی دکر مخکې هم ورته څرګندونې کړې که څه هم دې مشخص د چانوم نه دی اخیستی، خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله او د د طالبانو د عالمانو شورا په کندهار کې حضور لري. د پر یو شمیر طالب مشرانو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویزو ورستوی محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د بانکي سکتور د شکولو لپاره هیڅ هم نه کوي، خو له ښوونځیو، نجونو او په غیر دولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. اغلی ډیکر خبرداري ورکړي چې پرته له جواب به بل انتخاب نه لري. ازادي راډیو هڅه کړې چې د اغلی ډیکر د نوي څرګندونو په اړه د طالب ویاندویانو خبرګون هم واخلي، خو هغوی زموږ پوښتنو ته جواب نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په دوهمه نیټه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزو نوي بندیزونه اعلان کړل. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې پر افغان نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو او په پوهنتونو کې د ښځینه محصلانو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي دي. له پارکونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او له محرم پرته یې له اوږده سفر واټن څخه هم د ښځو مخه نیولې ده. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاویو د سفرونو په نتیجه کې هم طالبانو نه ښوونځي پرانستل او نه یې هم ښځو ته د کار حق ورکړ. پر دې موضوع نن خبرې کوو د خبرو لپاره فروزان داودزی چې د ښځو د حقونو او سیاسي فعاله ده او د بشري حقونو او زده کړو فعاله قمر نیازی صاحب نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنی دي. اغلی داودزی سره زموږ رابطه قائمه سوې ده. د تلیفون له لارې دوی له موږ سره په سټوډیو کې موږ د دوی غږ اورېدلی سو. داودزی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې به دا پوښتنه درڅخه وکړم چې کله چې افغانستان لپاره د امریکا شرزدافیری کارن ډیکر ویلي دي چې دوی بل انتخاب نه لري پرته له ځوابه، ستاسو په نظر دا څه معنا لري د دوی دا خبره؟
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته محترم اوریدونکو او میلمنې ته خپل سلامونه وړاندې کوم. فعلي حالت د افغانستان البته څرنګه چې تاسو هم یادوري وکړله، بدون د دې نه چې یو مثبت جواب ولرو او بدون د دې نه چې د ښځو دغه فعلي وضعیت او د معرف فعلي وضعیت چې البته د ښځو د مکتبونو بندیزونه د شپږم سمنه پورته د عالي تحصیلات تو بندیز همدارنګه د ښځو نشتون په دولتي او غیر دولتي مؤسساتو کې د ټول هغه چلشونه دي چې بدون د مثبت جواب نمونګه بل هیڅ لاره ورته البته امارات اسلامي نه لري او نه یوازې دا چې دوی بل لار نه لري، دا نن ورځ هغه مشکل او چالش دی چې یوازې د افغانستان ښځې نه بلکې د افغانستان ټوله ټولنه او د افغانستان ټول ملت د مشکلات سره مخامخ کړي او کچیره د ستونزه حل نشي نو د هر ورځ تیریدو به د دې مشکلاتو لمن لا فراخ شي.
بله، ډیر مننه اغلی داودزی. موږ هڅه کوو چې د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم له موږ سره واسه سي د ټلیفون لاري. اغلی داودزی، زما بل پښتنه به ستاسو څخه داوي چې په دې ورستۍ کې لکه تاسو چې خبر یاست امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې میاشتې د فبروري په دوهمه نیټه باندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه ولګول. ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه آیا فکر کوي چې پر طالبانو باندې فشار راوستلی سي چې دوی د ښځو او نجونو حقونه ورکړي؟
اول هو موضوع دا ده چې زمونږ غوښتنه تل د طالبان نه، د اسلامي امارات نه، د ملل متحد نه، د ټولو ارګانونو هم دا وه چې د افغانستان د ښځو، د افغانستان د تعلیم او تحصیل موضوع باید سیاسي نه شي، ځکه د یو ملک اساس او تهداف تعلیم دی. نو که چیرې تعلیم سیاسي شي، طبیعي ده په هر قدم کې د اضرارو سره مخامخ کیږي. اما د تعصب ځای دا دی چې فعلا تقریبا د افغانستان وضعیت او د افغانستان کې د ښځو وضعیت په همدې یو شکل باندې دی. نو که چیرې دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، دا به دوه حرخه ولري. یو خو دا چې که چیرې په دوی باندې فشارونه راشي او دا فشار سبب د دې شي چې دوی مذاکرې ته حاضر شي او هغه مذاکرې نتایج دی چې په خزو باندې د بندیزونه رافه شي، او که چیرې دا موضوع سبب د دې شي چې دلته اقتصادي بحران خواته افغانستان بوزي، نو دوی دلته به فشارونه په ملت باندې زیات شي، او ملت په داسې حالت کې دی چې متاسفانه د افغانستان ملت کې فعلي شرایط کې نور کوی چې اصلا توان نه دی پاتې په همدې شکل باندې دی، ځکه ملت ډېر زیات ځپېدلی او فعلا هم ملت د اقتصادي لحاظه تاسو خپله هم په جریان کې استئ چې د ډېرو سختو ناخوالو او مشکلاتو سره مخامخ دی، او افغانستان کې دغه فعلي وضعیت کې چون اکثریت یې د خارجي مؤسساتو کارکوونکي ښځې وي، اکثرا زموږ افغان خویندې داسې ښځې وي چې هغوی د کورنۍ سرپرست نه درلوده، اما د دې بندیزو په لګېدو سره دوی داسې وضعیت ته راغلي چې د سختو اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي. په همدغه شکل باندې اطفال د ډېر یو شدید وضعیت سره مخامخ دي چې دا وضعیت نه یوازې دا چې د ښځو بلکې په افغانستان په ټول ملت باندې منفي تاثیر کړی. نو که چېرې دلته بندیزونو ته فکر وکړو، نو بېرته باید هغه منفي اړخونه چې په افغانستان باندې یا د افغانستان په ملت تاثیر لري په دې باندې زما په نظر زیات فکر وشي. اما په هر صورت که نړۍ لیواله دي ته او دغه پروسې تعقیب شي او دې ته د حل لارې یا وضعیت ادامه پیدا کړي، نو حتما به یو څه تاثیرات ولري انشاءالله.
مننه غلی داوودزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، له موږ سره د خبرونې دوهمه میلمنه غلی قمر نیازی هم د تلیفون له لارې وصل شوی ده. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریو د مخکښ شذې خبرونه روانه ده. غلی قمر نیازی، تاسو ته هم په دې خبرونه کې شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره ګډون کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافیری کارن ډکر ویلی دی چې په کندهار کې د ناست نارینه لخوا له شونځیو او کار د افغان شوزو مخنیوي ټوله افغان ټولنه لخوړو او راتلونکو به برخه کړي ده. ستاسو څخه ما مشخصه پښتنه دغه د کته هم مشتاس ټول خبر یو چې د اغلی ډکر دغه اشاره په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله او د طالبانو د عالمانو شورا ته د چې په کندهار کې حضور لري. آیا تاسو فکر کوئ چې په دې ورستوي کې هغه پلاوی چې د ملګرو ملتونو لخوا طالبانو سره یو کتل په افغانستان کې افغانستان ته ولاړل، تاسو په نظر شایي نور طالبانو ورته ویلي وي چې دوی مشکل نه لري، اصلي ستونزه په کندهار کې ده؟
پلومړي سر کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته، تاسو نور همکارانو ته، دغه سیستاز در اډو دلارڅخه د افغانستان ټول بغیر ملت ته ورس په خیر. ستاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم لکه څنګه چې ټول نړۍ ګواده افغانستان په ډیر سخت بحراني حالت کې قرار لري او د شزو حقوق سراسر پیمال دی په افغانستان کې، د اولیا حقوق څخه نیولې تر هغه انتها پورې، او دا چې کمزوري د چا ده او ولې دغه حالت منستر اغلی او دغه شرایط ولې منستر اغلی، او دا چې د ملګری ملتونو استازي خپل هم لاړه میرمن امینه محمد افغانستان ته تشریف ویوړه، او دغه پلاوی داس یو ټویټر کې و دغه وړاندې کړل چې خلک دوی نه یوازې ټول په کل کې د دوی پلاوی او ټول خلک باید امیدوار اوسي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوق لپاره بدلون راځي. یعنی دوی ته مشرانو خپل رضایتمندي شولې و اتمن زرغون څراغ ورته شولې د ځکه دوی دا دونه غټه خبره وکړله، شاید که هغوی ورسره نه وای منلی دوی به دومره ستره خبره نه وای کړی، خوشبینی به نه وای شولی. نو کله چې نورو مشرانو د ملګری ملتونو د استازي سره دا منی چې موږ د ښځو حقوق ته پاملرنه کوو، د هغوی د کار، هغوی د زده کړې، د هغوی ټول ستونزې په نظر کې نیسو، او دا دقیقه ده چې په افغانستان کې اوس ډېر کورنۍ دي چې مشري یو مېرمنه مخته وړي، یعنې د هغوی نارینه خپل نارینه یې په دغه څو لسیزه جګړو کې د لاسه ورکړي دي. دا هم منی نظام او د نظام چارواکي دا ټول منی دا ټول خبري. نو بیا ملا هیبت الله کله دا کانفرنس جوړ کړ د علماو سره، کله دغه ناسته وکړله د قندهار د نارینه و سره چې د قندهار نارینه داسې یو غبرګون وښودله چې یا موږ د ښځو د طرفدار نه یو د علم تر ده، او هېڅ په قندهار کې داسې پسماندې خلک نسته په هغه زون کې اوس چې د دغې موضوع څخه سترګې پټې کړي چې ښځې باید تعلیم ترلاسه کړي یا ترلاسه نه کړي. د په هغه لرې پرتو سیمو کې لا هم داسې څوک نسته. زما په اند ځکه چې زه دغه خپل دغه زون څخه زه خپله مربوط یم په هغه زون پورې، نو زموږ په ولسوالیو کې هم په ډېرو لیرو پرتو کې هم داسې ذهنیت نسته چې هغوی دې د ښځو د تعلیم خلاف وي، هغوی دې د ښځو د کار کولو خلاف وي، ځکه چې هغوی ښځو ته اړتیا لري. دا اوس په کلینیکو کې، په مکاتبو کې، په ډېرو برخو کې هغوی ښځو ته اړتیا لري چې ښځې باید کارکونکي واوسیږي، خصوصا د موسساتو په برخه کې، خارجي موسسات، دغه امداد رسانی موسسات چې دي، د دوی په برخه کې هغوی خوشحاله کیږي چې ښځینه کارمندانې راسي د هغوی کورو ته، د هغوی د فامیلیانو سره وویني، د ښځو سره وویني، د هغوی وضعیت وویني چې په سخت اقتصادي بحران سره هغوی مخ دي. نو داسې زما په اند داسې کوم څه شی نه در مخکې سوی. دا چې ولې امریکا دا خبره کوي، د امریکا استازی دا خبره کوي، نو دلته ماته دغه سوال پیدا کیږي چې اسلام موږ په پښتو کې لرو وای کونډیم جاړي رندیم جاړي، یا چې پرون واده دی هغه په نورین جاړي. زه هم جارم چې افغان یم، نړۍ هم ټول را سره جاړي چې زه په بد حالت کې قرار لرم، ته چې ابر قدرت یې ته هم جاړي چې ایبت الله داسې وای. خنو تا څه کړی ده په دې ایبت الله په دغه وینا باندې؟ څه دې ځان څخه وښودله؟ څه برخورد دې ځان څخه وښودله؟ او ایبت الله یوازې څوک دی چې دا فیصله کوي؟
مننه آغلی نیازی، ستاسو د خبرو په تړاو به د آغلی داودزی څخه هم پوښتنه وکړم. آغلی داودزی د پاکستان دایمي استازي د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل چې دا د افغانانو کلتور دی چې ښځې ښوونځي ته نه پرېږدي، خو دی د پراخو غبرګونونو سره مخامخ سو، افغانانو او نړیوال ور باندې ډېر انتقادونه وکړل، چې بیا د هغه په نتیجه کې د بیرته بخښنه وغوښته او د ویل چې د نه غوښتل چې د خلکو احساسات را وپاروي او د هدف دا نه و. دا ډول څرګندونې څومره د افغانانو نوم پر نړیوال سټیج باندې خرابوي یا د افغان کلتور په اړه باندې ناسم معلومات وړاندې کوي؟
البته دلته څو مسایل دي. یو خو د امنه محمد راتګو، چې البته مونږ مخکې د راتګ نه هم په نمایندګۍ د افغان ښځو د دوی سره یو مجلس درلوده، او کله چې دوی بیرته د افغانستان نه لاړم بیا هم مونږ یو مجلس ورسره درلوده، البته د نجونو د مکتبو په تړاو باندې. او دلته کومه موضوع چې زمونږ خور یاده کړله یا تاسو ورته اشاره وکړه، دوه مسایل دي. یو د افغانانو فرهنګ، کلتور، او دا چې نن ورځ افغان ملت څه غواړي، او یو دا چې نن ورځ فعلي حکومت څه غواړي، چې هغه البته امارت اسلامي یا طالبان دي. د دې ترمنځ زما په نظر یو ډېر لوی تفاوت دی، ځکه افغانستان کې ماشاءالله اکثریت کورنۍ نن ورځ رسیدلې دي، او هغوی حتی خپله تحصیل نه لري، دې ته لیوالتیا لري چې د هغوی اولادونه، د هغوی نونې باید تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، او د خصوصا د اسلامي زده کړو نه برخمن شي. اما دا چې نن ورځ ولې مکاتب د نجونو په مخ تړلي، اصلي سوال دا دی. او کچېره دلته موضوع یو د معذرت خواهی، تاسو فکر وکړئ تقریبا یو نیم کال نه اضافه شو چې افغانان د یو ډیر بد سرنوشت سره مخامخ دي، او د داسې یو نامعلومه سرنوشت سره مخامخ دي چې دوی اصلا نه خپله ورته جواب ویلی شي او نه ورته جواب لري. څرنګه چې تاسو وویلی، یعنی زه خور اشاره وکړه دې ته چې طالبانو هم داسې کسان شته دي چې هغوی لیوالتیا د نجونو مکاتبو ته لري. البته نظر په دې چې په عنوان د افغان د ښځو حقونو مونږ د طالبان سره هم مسدلودلې مونږ د بیلګې په شکل فرزند درته ویل شم چې عباس څنګه چې د وزارت خارجي مهم دی هغه خپل یو شخصیت دی چې د انجونو د مکتبو د فعالیت سره نه یوازې دا چې مخالفت نه لري بلکې لیوالتیا لري په دغه شکل باندې نور کسانو شته اما دا دی چې دا د رهبرۍ د طرفه ولې د افغانستان د انجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي ولې افغان ښځې هغه ښځې چې د خپل حیات دپاره د اولاد د حیات دپاره هغوی ژوند کې زحمت وباسي او دې کې تلاش لري چې هغوی باید د خپل ژوند د بقا دپاره کار وکړي هم د خپل ژوند د بقا دپاره هم د نورو دپاره هغوی کار ته نه پرېښودل کېږي که دلته یوازې د حجاب موضوع دا خو وار وار باندې ذکر شوی افغانستان یو اسلامي ټولنه وه اسلامي ټولنه ده او اسلامي ټولنه به هیڅ کله دلته غربي اصول نه شي پیاده کېدلی او افغانه ښځه کله د ایجاب سره مشکل نه لري چیرې یوازې د ایجاب موضوع د هغه موضوع وه چې د دې حل لاره ډېره ساده ده او افغان ښځې حتی خپله ښځې کولی شي چې دغه ته د حل لاره پیدا کړي ځکه نن مونږ په افغانستان کې ډېر ښه قدرونه لرو د ښځو نارینهو کې او داسې نارینه لرو چې دې موضوعګانو کې زمونږ سره همغږي دي بنان په دې اساس باندې سوال اصلي دا دی چې دلیل د مکتبو د تړلو تر نن ورځې پورې دقیقا معلوم نه دی او دا هغه سوال دی چې نه یوازې چې ملت ورته جواب نه لري بلکې امارت اسلامي هم ملت ته جواب نه لري او همیشه زموږ غږ امارت اسلامي ته دا دی چې چیرې دغه سوال حل نشي د هغه موضوع ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او هغه وخت چې حکومت او ملت ترمنځ فاصله زیاته شي نو په هغه حکومت کې اتمن یا په هغه رهبرۍ کې مشکلات رامنځته کیږي
مننه اغلی داودزی اغلی نیازی تاسو واوریدل چې اغلی داودزی ویل چې په طالبانو کې داس کسان ست دوی له تاسو سره موافق دي په دې برخه کې چې په طالبانو کې داس کسان ست چې غواړي شوه ته د هغوی د کار او د زده کړو حق ورکړي کرشته هم دا پریکړه یوازې یو سړي کړی وی چې د طالبانو مشر دی نو هم دا طالبان چې د شوه حقونه ورکول غواړي ولې ته دغه پریکړه پر زد باندې ژغنه پورته کوي ولې نه وایي چې دا غز موږ دریز نه دی بلکې د یو شخص دی چې هغه دا پریکړه کړې ده
خو خبره عدالت ده چې کدا پریکړه یوازې د مولا هیبت الله ده چې امریکا دا تاییدی د امریکا استازي وایي چې دا پریکړه ده مولا هیبت الله ده نو مولا هیبت الله یوازې څوک دی چې دا تصمیم نیسي ولی په نظام کې چې نور هغه کسان چې خوشبین دي د شوزو زده کړې ته هغه کسان چې روشن فکر دي هغه کسان چې پوهیږي چې دا ټولنه پرمختګ نسی کولای او په زمین کې هغه په دې پوهیږي چې د شوزو حق دی تعلیم نو ولی هغه مخالفت نشي نو دلته ډیر سوالونه پیدا کیږي د ملت په اذهان کې ملت هم سردرګمه دی دا اوس نړۍ ټول سردرګمه دي په دې پوښتنې ځواب پسی ټول په لټنه کوي سمه د خور د خبرې په تایید باندې چې دا اوس تخپل دغه ځواب نه لري چې اوس ملت ته ځواب ورکړي چې په څه دلیل دی مکاتب بند کړی د انجنونو پر مخ باندې څه مشکل ده ولی په څه دلیل باندې هغه دلیل خو یو ځل یې ووایا ثابت دی که هغه دلیل دی چې خلک درنه فاصله وانخلي خلک ستا د رهبرۍ څخه ستا د نظام څخه ملاتړ وکړي نه چې متنفر سي درڅخه دا خو دا معنا لري چې ته بل خارجي پالیسي دلته تطبیقیې که ته بل کوم خارجي پالیسي تطبیقیې او خپل پالیسي نه لري ځانته نو د دې څخه دا جوته ده چې خلک فراری کوي د ملک څخه ولې ماته ایران بلنه راکړي راسه انجونی دراسه زه د تعلیم زمينه ورته فرصت ورته مساعده او مولي اروپאי وادونه ماته د انجونو د لپاره د تعلیم د فرصت د برابرولو جمعنه کوي او اعلانات کوي او خپل زما د برخلیک تصمیم نسی ولی خپل په کور کې مي ولی فرصت راته نه مویاسر کیږي ولی د کور د باندې ماته فرصت مهیاسي ولی دغه زه دلته د امریکا څخه د پښتنه کوم چې تا مولا هیبت الله سره سوله وکړله تا نظام ور تسلیم کړله ته نن وایې چې دی داسې وایي او ته برته هم دا په دې باندې پوهیږي دا تحلیل لري چې دا به نورین راوړي او دا به فقر او بدبختي راوړي افغانستان ملت ته نو مهرباني وکړه اول ته ووایه چې تا دغه په دغه پریکړه په مقابل کې څه اقدام کړی او څه اقدام کوونکی
مننه اغلی نیازی. اغلی داودزی، تاسی مخ که یادوانه وکره چی تاس لطالبانو سره هم لیدلی دی ده شدزو ده حقونو پا برخه که طالبانو تاس تا پا ده برخه که چی شدزی لکار را وگرزولی، دوی تاس تا چه زواب وایه؟ یعنی دوی هاگ خپل نظر یه چه دی پا دی برخه که؟
کل چې دی په افغانستان کې دا دی چې افغانستان کې افغانان د یو انتظار پالت کې دي. البته طالبانو کې کومه کسانو سره چې مونږ ناستې درلودلې مونږ تر اوسه پورې منفي جواب نه دی اخیستی، اما مثبت هم ورته نشو ویلی. مثبت په دې دلیل نشو ویلی چې مثبت یو څه ته مونږ هغه وخت کتلی شو چې مونږ یو لاسته راوړنه ولرو. متاسفانه چې نه مونږ لاسته راوړنه لرو او نه داسې طرحه یا داسې پلان لرو چې هغه سبب د دې شي چې مونږ ووایو چې دغه نه آینده کې به په دغه دلایلو په رفع کېدو یا د دغه دلایلو په اساس باندې بیرته د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص شي. که چیرې فرضاً مونږ په وار وار دا موضوع یاده کړې ده، اما بیا هم شاید ضرورت وي چې تکرار شي. که چیرې مشکل د افغانستان په نصاب کې، د افغانستان نصاب چون ما په معرف کې ډېر وخت کار هم کړی او د افغانستان د معرف نه پوره معلومات لرم، که چیرې په نصاب کې مشکل لرو نو نصاب ولې همدغه نصاب القان ته تدریسیږي او نجونو حق نه لري چې ووایي؟ که چیرې په نصاب کې نه یي، په مکان کې مشکلي، مونږ د ډېر پخوانه په افغانستان کې د نجونو د هلکانو مکتبونه مطلق سره جلا دي. حتی د درېیم صنف نه پورته زمونږ مکاتب خصوصا دولتي مکاتب جدا دي. او درېیمه موضوع دا ده چې د ایجاب موضوع ده. د ایجاب موضوع هغه موضوع ده چې زه دا درته په ډېر اطمینان سره وایم او همیشه هم دوی ته هم دایره کړې چې په افغانستان کې کومه ایجاب، کومه یونیفورم چې افغان نجونو استفاده کوله په هېڅ اسلامي ملک نشته دی. بېلګې په دې اساس چې دوی یو ډېر منظم یو ډېر صفا اسلامي ایجاب درلوده، یعنی هېڅ نوه اضافي ازادۍ ته دوی ته د مکتب په سطحه کې مخکې هم اجازه نه ورکول کېدله. بنام که یو دوی ورسره فرضاً نقاب هم اضافه کې، ټول نجونې دې ته حاضرې دي چې دوی په همدغه شکل باندې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. پاتې شو اپډیټ کېدل د نصاب. دا یو معموله خبره ده په ټوله دنیا کې دا کار کېږي دوه کلو کې زیاتر دغه وخت نه، اما دا په دې معنا نه دی چې ته هغه کسان چې هغه مسلکي دی او مسلکي هغه ته د کور په دیوالو شاته کښېنه او دلته کار وشي. خو طبیعي ده چې دغه پروسه مخ په خرابېدو ځي. نو که چېرې دغه خوند دی چې د معرف په برخه کې، چون معرف هغه وزارت و چې تقریبا 70% د افغانستان معرف خزینه دي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دغه 70% غیر فعال شي، آیا یو وزارت څه حالت ته رسیږي؟ نو په دې اساس باندې کله چې مونږ د دوی سره خبرې کړې، دوی دا خبره کوي چې مونږ افغانستان کې د نجونو د مکتبو سره مشکل نه لرو، د نجونو د تعلیم او تحصیل سره مشکل نه لرو، اما وخت چې مشکل نه لري باید مونږ ته یو قانع کوونکی جواب ولري. چې متاسفانه دغه قانع کوونکی جواب نه مونږ تر نن ورځ ترلاسه کړی نه ټول ملت ترلاسه کړی. که چیرې یو قانع کوونکی جواب ترلاسه شي، نو هغه وخت دغه ملت هم د دغه سردرګمۍ او د دغه انتظار حالت نه وځي او یو دروازه د امید ورته خلاصیږي. چې متاسفانه دغسې یو موضوع نه ده شوی او مونږ فقط یوازینی څه چې لاس کې لرو هغه امر رسانی دی. چې دا امر رسانی یو نامعلومه خبره ده او هیڅوک په دې باندې نه پوهېږي چې دا به څه وخته پورې دوام ولري.
اغلی نیازی، لکه تاس چې واورېدل اغلی داودزی ویل چې طالبانو د دې په دې پریکړې سره خلک د یو انتظار په حالت کې اچولی دي، چې دا موضوع ډېره مبهمه ده، خلکو ته اصلا معلومات نه ورکوي چې په څه خاطر باندې ښوونځي تړل سوي دي. زه به تاس ته د مارټین ګریفتس چې په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال دی، د ده د هغې غونډې په اړه باندې ووایم چې طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په یوه لیدنه کې ویلي و چې د افغان ښځو د تحصیل موضوع د دایمي محرومیت موضوع نه ده، یعنی دا د تل لپاره پر دوی باندې د ښوونځیو او د کار دروازې نه دي تړل سوي. په یوه بیان کې راغلی دی چې د ښاغلي حقانی په تعلیمي نظام کې د نظرونو د تفاوت او د توپیر په اړه ویل، او د ویل چې دا تفاوتونه د حل کېدو وړ دي. کله چې دوی دا خبره کوي چې په تعلیمي نظام کې د نظرونو د تفاوت ستونزه د حل کېدو وړ ده، خو داسې یو روښانه ځواب یې نه نړیوالې ټولنې ته ورکړی دی او نه هم دغو نورو د ملګرو ملتونو نورو استازو ته، چې په دې څو ورځو کې ځینې پلاوي ولاړل. هلته تاسې یادونه هم وکړه د امینه محمد، چې هغه هم په یوه پلاوي کې تللې وه، هلته یې د طالبانو سره ولیدل. ستاسو په نظر دغه روښانه ځواب به څوک وایي په داسې حال کې چې ملا هبت الله د دغو نړیوالو چارواکو سره لیدو ډډه کړې ده، دوی ورسره خبرې نه کوي او خلک اړ دي چې یوازې تر کابل پورې راسي او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وویني، چې هغوی په خپله هم د دې خبرې ځواب نه لري؟
دقیقا دغه موضوع چې مبهمه ده، زورون کیده. دغه کله چې امینه محمد افغانستان ته تشریف یوړه، د افغانستان کې د پلاوی سره ولیدل، د افغانستان د نظام د مشرانو سره لیدنه وکړه، دغه پلاوی د ملګری ملتونو استازي، نو که زرغون څراغ ورته نه خودل سوی، امیدواری ورته نه ورکول سوی، نو ولې دوی خپل په ټویټر کې دغه خوشبینی وشوله؟ زه دغه پوښتنه د ملګري ملتونو د استازي څخه کوم چې ولې د خوشبینی وشوله، چې هغوی خوشبینه دي؟ په هغه صورت کې به تا خپل په ټویټر کې دغه پریښه وای چې زه خوشبینه یم چې طالبان به ډیر ژر تصمیم ونیسي د نجونو د تعلیم او د زده کړې په حصه کې او د کار کولو، د ښځو د کار کولو په برخه کې، چې تا امیدواری درلودلای چې دقیقا نن دوی خپل په ټویټر کې دا اعلامیه خپره کړي، سبا برته د وزارت معرف د خوا څخه مکتوبونه پانتونو ته، ټول خصوصي او دولتي پانتونو ته مکتوب استول کیږي چې تر امر ثانی پورې په کانکور کې لا دوی برخه نسی اخیستلای، انجونی یعنی وناس طبقه د کانکور په امتحان کې برخه نسی اخیستلای، دومره ژر هغه برته برخورد شي. نو تاسو څنګه امیدواری شیاست؟ په کوم امید باندې موږ ته امیدواری راکوي؟ موږ ته د کوم حالت خوشبینی راشایست چې ستا څخه دا اورو په ټویټر کې چې ته اعلامیه خپره یې په ټویټر کې چې خوشبینه دي، هغوی مخالفت نه شي او انشاءالله ډېر ژر به ښه خبرونه رامنځته سي د افغان نجونو د برخلیک په برخه کې، د تعلیم په حصه کې. هلته دا راته خپرای او دستي په دغه سبا یې مکتوب صادریږي د وزارت معرف د خوا څخه چې د انجونو څخه د کانکور امتحان وانخیستل سي. دا ګوري نه پوهېږم چې دې کې د امیدواری څه شی سته، د خوشبینۍ څه شی سته که نهسته. خو زموږ پوښتنه بیا هم د ملا ایبت الله څخه نه دی، زموږ پوښتنه د ملګري ملتونو د استازي څخه دی چې دوی زموږ فریادونه واورېدل او بالاخره دغه تصمیم ونی و چې ولاړه افغانستان د پلاوی سره لیدنه وکړه. نو دوی چې د پلاوی سره لیدنه وکړه، دغه پلاوی چې لاړه افغانستان ته په بخښنه سره، دغه پلاوی چې افغانستان ته تشریف یوړه او د افغانستان د نظام د مشرانو سره لیدنه وکړه، دوی باید لاسته راوړنه درلودلای. خپل د لاسته راوړنې سره به بیا به کوم څه خپل په ټویټر کې خبره کړې وای، تر څو چې خلک امیدواره سوی وای. اوس دقیقا ډیر مبهم حالت دی، نه موږ امیدواره یو، نه موږ یو سردرګم حالت کې قرار لرو چې هیڅ خپل د سرنوشت پریکړه نه سو کولای، او دا به ډیر غلطي په کل کې د انسان د حقونو سره، د بشر د حقونو سره ظلم دی، جفا دی، نه یوازې چې یو ناورین دی د افغانستان د خلکو دپاره.
من آغلی نیازی، آغلی داودزی، د تاسو ته د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو برخې دغه خبرې ته اشاره کوم چې په افغانستان کې له غیر دولتي موسسو سوي یوه سروې ښیي چې له 2.3% ادارو په خپلو ښځینه همکارانو له کار بندیز وروسته خپلې چارې پر ټپه درولې دي او یا یې هم په نیمایي توګه کار روان کړی دی. ستاسو په نظر د ښځو پر کار باندې بندیز که وغځول سي همداسې څومره خطرناک دی د افغانستان د راتلونکي لپاره او د بشري وضعیت لپاره؟
د یو لحاظه که چیرې موږ د مؤسساتو دې وضعیت ته نظر وکړو چې هغوی په مجموع کې خپل فعالیتونه په ټپه درولي، دا د ښځو د حقونو د دفاع لپاره یو ګام دی. اما که چیرې بیا د افغانستان ملت ته نظر وکړو، څرنګه چې ما مخکې هم ویله چې دا ملت دومره ځپل شوی چې نور اصلا توان پکې نه دی پاتې، او څونه چې دلته دې ملت کې خصوص په فعلي شرایطو کې په افغانستان باندې اقتصادي فشار راځي، زیاترین متضررین بیا هم اطفال و ښځې دي. نو په هغه اساس باندې څرنګه چې تاسو هم یادولي وکړه، زیاترینه فیصدي د موسساتو ښځینه تشکیلول، ځکه افغانستان په دغه 40 کلو جنګو کې زیاترینه متضرره ښځه شوه. او خوشبختۍ ځای وایم یا دا چې زیاترین رشد هم ښځو وکړه، ځکه اکثرا نارینه یا په جنګ کې تلف شول یا مسافر شول، او یا هم نظر په مشکلاتو چې دوی مجبور او د کورنۍ دپاره نفقه پیدا کړي وی نه شکرله خپل تحصیلات مختبوزی. اما خزو تا تر زیاد اندازه دغه زمینه مسایه داولا، هغوی وکړلی شو رشتو کې استعدادونه خپل کار واچي، او تا په مختلف ساحو کې دوی نظر په هغه توانایي چې درلودله ساحه د کار کې دوی کار وکړي. په هماغه اساس باندې زیاترین فیصدي د موسساتو د وزارت معرف د اکثریت ساحو په افغانستان کې ښځینه تشکیلوله او فعلا هم دي. نو کله چې دوی کارونه په ټپه باندې ودرېدلي، د سراسر په مجموع کې د افغانستان د ټول ملت په اقتصاد باندې تاثیر کړی دی. او که درته ووایم چې دغه اقتصادي دایره نن ورځ په ډېر یو بد حالت کې ده، حتی د ودرېدو په حالت کې ده، همداسې شکل ده، ځکه افغانستان یو شاته پاتې مملکت و. افغانستان هره لحظه ضرورت دې ته لري چې نړۍ باید ناس ونیسي، اما نن ورځ افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې په هغه حد کومکونه چې باید افغانستان ته ورسیږي اصلا نه رارسیږي. او د دې ټول جبران افغان ملت او افغان اطفال ورکی. نو په دې اساس باندې زموږ توقع دا ده چې هر زر دغه مشکل ته باید د پای نقطه کېښودل شي. که نړۍ ملګري ملتونه، امریکا یا هغه مملکتونه چې په افغانستان په وضعیت باندې د دوی تاثیر ګذاره دي، نو دوی کولی شي افغانستان لاس په دې حالت کې ونیسي. ځکه دا سمه ده چې موږ که چیرې خپل کور را جوړ نه کړو، بل څوک زموږ کور نه جوړوي، اما نن ورځ افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې خپل کور کې وضعیت د دې ورته نه دی مسایل چې دوی لاس پورته کړي او یا هغه توانایي چې لري هغې نه استفاده وکړي. ځکه زیاترینه فیصدي د ښځو حتی مطلق په کورو کې دي، د کورو دروازو شاته دي، دوی هغه توانایانې چې لري د هغې نه مثبته استفاده نه شي کولی. حتی ښځې د دې وضعیت سره لاس او ګریوان دي چې څنګه د خپل سبا او بېګا ډوډۍ پیدا کړي. کله چې یو انسان د اقتصادي بحران لاندې شي، نو هغه نورې مبارزې ته اصلا توانایي نه لري، وخت نه لري. نن ورځ د بشري حقونو د ملل متحد د ټولو وظیفه دا ده چې هر زر باید د افغانستان دغه فعلي وضعیت د مذاکراتو د لارې حل شي، نه د اقتصادي او د نور بحران. ځکه په که چیرې په دوی باندې اقتصادي مسائل اوازه کېږي او دوی د نور هم فشارو لاندې راځي، نو د دې فشار زیات په حکومت نه بلکې په ملت باندې راځي، او ملت د دغه فشارونو توانایي نه لري. او زموږ د افغانستان د فعلي مقتدر حکومت نه هم همدا غوښتنه ده. موږ هیڅکله د نظام د تغییر یا د نظام د منځه تلو علاقمند نه یاستو، ځکه موږ نن افغانستان کې متاسفانه زموږ ټولو سیاسیونو موږ ته امتحان راکړ. موږ هم نه لرو، اما خپل حق وړو او حق غوښتل کېږي، او یوازینۍ لاره د حق غوښتلو همدا ده چې باید کومه وضعیت چې نن ورځ په افغانستان کې روان دی، دې ته خپله طالبان د نړۍ سره خپل منځو کې مذاکره وکړي او یو د مثبتې نقطې خواته لاړ شي، او دغه وضعیت ته د پای نقطه کېږي. که احیانا سکل چې څرنګه په زیاترین ولایتونه د افغانستان سرتسیری دي، او په سرتسیرو ولایتو کې مکاتب په اول د عملیه کله چې واخی په 15 د هوت شروع کیږي، او دا یوازینی هیله ده چې افغانستان ملت دې ته هیله مند دی چې سکل به مکاتب شروع شي. که چیرې سکل مکاتب شروع نشي، نه یوازې دا چې افغانان به د ډېرې یو شدید ناامیدۍ او مشکلات سره مخامخ شي، بلکې افغان ملت لپاره دا یو شدید ناورین دی.
مننه آغلی داودزی. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی او آغلی داودزی له موږ سره په دې خپرونه کې پاتې سئ. تر یوې لنډې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.69، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تا تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیزه خبرونه مخکښ شدي روانه ده. زموږ په دې خبرونه کې ملمنی اغلی قمر نیازی او اغلی فروزان داودزی دي. یو اوریدونکی را سره د یو بل د دوی غږ راوخلو بیا بخپل ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
ورجان محترم تا ته سلام او د ملمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د سره پاړی کا کین لغمان
مننه. همدرد صاحب چې موږ ته مو زنګ وهلی دی، لکه تاسو ته چې معلومه ده مخکښ شدي خپرونه روانه ده، که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لري مهرباني وکړئ.
زما خو دغه نظر ده خورجانې، که نه که چېرته دا خبره د نصاب وه د دې ښځو د تعلیم که نه او یا د حجاب وه که نه، نو په دې خو زه یو بې سواده سړی یم، هم په دې پوهېږم چې د حکومت پسې هغه په ټول ملک باندې امنیت نیوی شي، مطلب کنټرول راوستی شي، نو څوک لا کوي شي، نو هغه ته بیا دا نصاب او دا حجاب به برابرول دا ډېر عادي خبره ده که نه. خو زما په نظر دې هر څو سیاسي رنګ پیدا کړی ده دې خبرو که نه. او خلیل زاد هم مخکې دا خبره وکړم یو هفته مخکې چې ما ته دا خبره ډېره اوږده ښکاري که نه، نو دې خبرې سیاسي رنګ پیدا کړی ده او دا رنګ باید ختم کړي نور، او دغه سیاسي حل یې باید نړیوال راوښکي. او دویمه پوښتنه مې له دغو میلمنو نه دا ده چې دغه یو لفظي خبره پرته ده د افغانانو تر منځ د پښتنو خصوصا چې لر او بر پښتانه یو دي، آیا په دغو مشکلاتو کې چې دا نن سبا د افغانستان میرمنې ورسره مخ دي، نو هغې ورسره کومه هماهنګي لري په خپلو کې دوی سره یا پټه یا ښکاره یا مخکې وه په جمهوریت کې وه که نه وه؟ بس نور م وخت نه نیسو.
مننه، سلامت اوسئ همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. د همدرد صاحب نظر مو هم واخیستئ، پوښتنه هم اغلی نیازی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال اسد خان او د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره تر کتلو وروسته پر خپله ټویټر باندې لیکلي وه چې په غیر دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار کولو بندیز به اړمنو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او کوچنیانو ته جدي زیان ورسوي. نیکلاسن ویلي و چې دوی نه غواړي چې افغانستان منځوي کړي، خو طالبان به هم په رسمیت ونه پیژني. طالبانو وویل چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د ډیرو ستونزو د حل لپاره اړینه ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې ښه لاره دا ده چې له ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان په رسمیت پیژندلو پر لور مخته ولاړ سي. د وویل چې دا هغه څه دي چې ستونزې هواروي، نه دا چې په رسمیت ونه پیژندل سي او خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړي. دغو دواړو څرګندونو ته په کتو باندې زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې کله چې نړیواله ټولنه طالبانو ته وایي، د دوی حکومت ته وایي چې په داسې صورت کې که دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو برخه سي او ملګري ملتونه دوی په رسمیت وپیژني، یو لړ معیارونه دي چې هغه باید دوی پوره کړي. دغو معیارونو ته د رسېدو لپاره آیا ستاسو په نظر باندې طالبان په دې خبر باندې پوه نه دي چې دوی باید دغه معیارونه پوره کړي، که نه غواړي چې دغه معیارونه پوره کړي چې په رسمیت وپیژندل سي؟
دغه اوسنی حالات ته په کتو سره خو داسې معلومیږي چې دوی نه غواړي، ځکه چې اوس طالبان هم هغه د پخوا طالبان نه دي چې په او داسې نه دي چې په دې کې فهمیده خلک نسته پو او هغه جهاندیده خلک نسته، هم په دې کې پو خلک سته څه پوهیږي دوی دغه پوهیږي. دا اوس چې دوی د ښځو حقونو ته دوی پاملرنه ونه کړي، دوی دغه د موضوع سره دغسې مبهم پاتې ده او دوی څوک په رسمیت نه پیژني. دغسې نور مسایل ده چې دوی باید هغه ټول خپل مشکلات حل کړي تر څو چې دوی هغه رسمي پیژندګلوي ترلاسه کړي. دلته دغه حالات او دغه شرایط د دې ښکارندوی ده چې دوی په هر څه پوهیږي مګر بیا هم دغه نادانی کوي. د دې نادانی څخه یې هدف څه شی ده؟ دغه دا پوښتنه ده د ډیرو خلکو په اذهانو کې، نه یوازې د افغانانو، یعنی خپل د ملت مو، خپل د ولس مو، د نړیوالو په اذهان کې هم دا پوښتنه سته. اروپایي اتحادیه سره هم دغه پوښتنه ده چې موږ د اکثرو میرمنو سره ناستې ولاړې لرو، برنامې لرو، پروګرامونه لرو، کانفرنسونه لرو، خو د هر یو سره دغه پوښتنه ده چې آیا دوی نه پوهیږي او که پوهیږي قصدن دا کار کوي؟ نو موږ دغه جواب ورته ورکوو چې نه، داسې نه ده چې دوی نه پوهیږي، دوی پوهیږي، دوی ډېر حق لري، دوی ډیر پوه خلک لري، دوی اوس د نړۍ سره دوی په هر څه سره سر خلاص ده. دا چې ولې نه کوي دغه پوښتنه دقیقا موږ ته هم مطرح ده، چې موږ یې خپله امنرو د دې پوښتنې چې ولې نه کوي، په څه دلیل یې نه کوي، ولې نه مني. کله چې دوی غواړي چې اقتدار پاتې وي او دوی په نظام کې اوسېږي او دوی د افغانستان د ملت دپاره، د خدای د رضا دپاره، د سنت د تطبیق دپاره راغلي دي او غواړي چې حکومت وکړي، نو باید ټول معیارونه چې نړیوال غواړي هغه څه ورسره ځان عیار کړي. ځکه چې په دې دوی پوهېږي چې هر هغه څه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نه وو او اوس ته د هغه امکانات څخه باید څنګه استفاده وسي. په دې باندې دوی ټول معلومات لري، شرعي معلومات هم لري، اجتماعي معلومات هم لري. ولې نه تطبیقي پر ځان باندې، دغه پوښتنه ده. دغه پوښتنه زورونکې پوښتنه ده چې دغه ټول کارونه یې مبهم کړي دي او ټول افغانستان خلک نه یوازې د نړۍ ټول خلک یو تشویش ورا چولای. چې یو خو هغه د چې ناپوهي نه پوهېږي په یو شي باندې، یو هغه د چې پوه ده او په یو کار نه کوي. او نورم درته وایي، راهنمایي درته کوي چې که وروره که دې سر نه خلاصېږي خو دغه لاره ده، نو بیا هم ته ځان دغسې په ګولایي کې اچې. د دې څخه معلومېږي چې ته یو پروژه یې، نو البته خپله په دې باوري نه یې په ځان باندې چې ته پاتې سې اقتدار عمومي ستا اقتدار پاتې کېدونکی نه ده. البته په دې امیدواره نه یې چې زه باید پاتې سم، نو طبعا داسې ګمراهي کوي او داسې بې پروایي کوي او داسې بې اعتنايي کوي. د دغه بې اعتنايي څخه خو یې دغه اخیستل کېږي چې دوی نه غواړي چې تلپاتې وي. دوی د یو څه وخت لپاره راغلي دي، دغسې ورته ویل شوي دي چې تاسې راسي دغه دغه کارونه وکړي او بالاخره بېرته به یو بل کس در باندې راسي. خو موږ دا نه غواړو، موږ بیا نه غواړو چې تېره تجربه تکرار سي، موږ بیا دا نه غواړو چې بیا افغانستان بمبار سي، بیا افغانان په ناورین کې سره کښېني، بیا افغانان شهیدان ورکی قربانی ورکی. موږ وایو چې نظام کته وسیږي، کبل وسیږي، کبل وسیږي، هر یو چی فقط د خلکو حقونه ورته ورسوي. هغه معیارونه چې د ملګری ملتونو دي هغه ته ځان برابر کا، خپل ځان پر نړۍ وپیژنه، د خپل د ولس حق ته احترام وکا. ولو چې هر څوک دا دا په بارو بارو باندې موږ دا فریاد کړی د میډیا د لارې څخه، د کانفرانسو د لارې څخه، چې موږ د دې طرفدار نه یو چې نظام جمهوریت دی که امارات دی. موږ د دې طرفدار یو چې خلکو حقونه باید تحفظ وي، د ټول اقلیتونو حقونه باید تحفظ وي. چیرې چې د ټولنې نیمایي برخه چې تا فلجه کړې ده، هغه دې د خپل د حقوقو څخه محرومه کړې ده. نو دقیقا دا پوښتنه تر اوسه جواب نه ده ترلاسه کړی، نه نړیوال تر اوسه جواب ترلاسه کړی ده، نه اروپایي اتحادیه چې په تشویش کې ده د دې موضوع څخه، او نه هم زموږ نږدې دواړه همسایګان ایران او پاکستان دا جواب نه لري چې ولې افغانان. هغوی وایي په اسلام کې د ښځو د زده کړې ممانعت نشته. موږ نه پوهېږو چې دا موږ هم اسلامي هېوادونه یو، هغه د لرو پوهنتونونه لرو، حتی موږ ته بلنه راکوي، موږ ته دعوت راکوي چې تاسې خپلې نجونې موږ ته راواستوئ، موږ ورته د تحصیل د برسې دغه ورته برابره وو. نو دلته دا سوال پیدا کېږي چې دا خلک نه غواړي، داسې نه ده چې دوی نه پوهېږي، دوی پوهېږي مګر نه غواړي. دا چې ولې نه غواړي، دغه ورک پوښتنه ده چې ګرد ورپسې ګرځو. د کلي د غل کیسه ده، وایي چې کلي ته غل راغلی و، غل وایي چې د کور څښتنه ول ویل غل راغلی، ټول وتښتېدل و، غل هم نارې وهل چې غل راغلی و، د کور څښتنه هم نارې وهل چې غل راغلی، غل نه و معلوم په مابین کې غل ورک و. اوس دغه پوښتنه سره ځواب یې ورک ده، د هېچ چا سره نشته. نه دوی اوس دغه جواب نړیوال ته ورکوي، نه دغه جواب خپل ولس ته، خپل ملت ته ورکوي، چې تر څو دغه پوښتنې ځواب پیدا سي ټول مشکل به حل سي، ټول ماجرا به حل سي.
مننه آغلی نیازی. آغلی داودزی، تاسی واوری دل چه آغلی نیازی ویل چه طالبان پا دی خبر پوهیجی چه دا شدو دا کار او زدکلو دا مخنیوی چه پا دی که دا افغانستان زیان دی او کل چه شدی او ننجونی کار تولاری سی او زدکلی وکلی پا دی که دا افغانستان گرده ده او نیواز دا افغانستان بلکه دا طالبان و دا حکومت گرده ده. خو دا دی خبری ترچنگ زغوارم چه استاسی پام دی خبری تراوارم چی آقای آمینا محمد چی دملگرو ملتونو دا سرمنشی مرستیال دا دی پا نیویارک که ورست لحقا چی افغانستان تا بلار سفری وکر پا نیویارک دی پا یو مرکا که میدیا تا ویل دا سین این سری پا خبرو که ویل چی طالبان چو پیره شاه تا پاتا دی ویل چی طالبان باید دیغ اوسنی پیره تراوستل سی اول او بیا ور سر خبری وسی لکه تاس چې واوریدل اغلی نیازی په دې نظر ده چې طالبان اصلا پوهیږي خو قصدن د شوزو حقونه نور کوي اما اغلی امینه محمد بیا وویل چې د دې په نظر طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي او د دوی فکرونه باید نوي سي او د دې پیړۍ سره برابر سي تاس څه فکر کوي په دې برخه کې
البته که دیم موضوع تا رو گرزو نمونگ برت گرزو حقا دا دوهی مجالسو که کچی را فرزان طالبانو ترنگ چه میرمن محمد دا موضوع یاد کرلا چه تاسوائی نو کلچ دغا موضوع مطرح که دا نو دغا نری باید کلچ مجالس با دوها که در لودل التا مطالعه کریول چه اما وقت که متاسفانه کم زفونه چه جمهوریت در لودا او دخل زونیت سمبولیک شکل باندې استفاده کوله موږ غختل هالته هم داو چې خزه باید په واقعي شکل په هر برنامه کې حضور ولري اما متاسفانه چې ریاست جمهوری هغه وخت د یوې حلقې په گیر کې و او د هغه حلقې نه اضافه اصلا چاته اجازه نه ورکول کېدل چې کارو کې خبرې وکړي کنه هغه وخت کې هم موږ داس خوند درلودل چې دوی پوره په دینی احکام باندې پویدلې او کولای شو چې هغه مجلس کې دغه مطرح کې چې دوی د خزو حق ورکی په کوم چوکات کې ځکه دا موضوع د دوهې په مجلس کې په وار وار یاد شو او دلته په افغانستان کې هم زموږ غږ همدا و چې د خزو حقوق باید عمل ته مشخص شي چې متاسفانه هغه موضوع ونه شوله کله چې طالبان داخل د افغانستان ته راغلل بیا هم زموږ غږ همدا و چې د ښځې حق باید د اسلام په چوکات کې ورکړل شي د افغان ښځه د اسلام د چوکات نه اضافه څه نه غواړي ځکه چې وخت چې اسلامي امارات وایي چې موږ اسلام په افغانستان کې تطبیقو اسلام هېڅکله کومه قاعده چې نن ورځ په افغان ښځې باندې دا اسلام نه دی وضع کړی اسلام په سیاست کې په فرهنګي بخش کې په اقتصادي بخش کې په اجتماعي بخش کې په ښځو باندې دا قاعده نه دی وضع کړی بلکې اجازه یې ښځو ته ورکړي او اولین رکن د اسلام تعلیم دی یعنی ځان وپیژنه وخت چې یو انسان ځان ونش پیژندلی هغه څنګه کولی شي خپل دین وپیژني هغه څنګه کولی شي خپل حقوق وپیژني او په همدغه اساس باندې کله چې موږ یو مور تربیه کوو یو مور تربیه کیږي مور یو ټولنه تربیه کوي اما که موږ یو نارینه تربیه کوو یو فرد په حقیقت کې تربیه کوو نو که چیرې راشو دغه مسایل ته موږ اصلا د دې سره موافق نه یاستو نن ورځ که طالب فرزند پوهیږي یا نه پوهیږي دا افغان ښځې ته مهمه نه ده اما مهمه افغان ښځې ته دا ده چې باید حق ورکړل شي او طالبان که نن ورځ دغه وضعیت وضع شوی دی د مذاکراتو د طریقه کېږي یا د هر شکل یې اول خو زموږ تل خاص دا دی چې د افغان ښځو سرنوشت افغان ښځو موضوع نه باید سیاسي شي اما که چیرې وایي چې دا سیاسي جنبه لري نو افغان ښځه نه باید ګروګان ونیول شي د خپل حق په مقابل کې د افغان ښځې حق باید د اسلام په چوکات کې ورکړل شي کچیر مونږ او تاسو مطالعه کو په افغانستان کې په اسلام کې خطرین حق څه ته اسلام ورکړی دی ګوري په سوری نه حل کې په ډیر وضاحت سره دی او 50 نه تر نه 50 آی پورې په وضاحت سره د خزه د حق اته د خزه د تولد د دوران نوازی شوی چې کله چې د جاهلیت په دوران کې د عربو ترمنځ انجلې پیدا شو نو دوی بیرنګونه کله چې تبلیغ ورکړ تور ووختل ځکه دوی د جنې پیدا کول یو ننګ او ار غنه اما اسلام چې د موضوع د منځ بوتله اسلام چې خزه عزت ورک اسلام چې د خزه حقوق حفظ کړل نو نن ورځ موږ څنګه کولای شو د اسلام په چوکات کې د خزه حق ورنکو او په یو اسلامي ملک کې خزه د خپل اسلامي حقوقونو محرومه همدا شکل کې موږ راځو افغاني فرهنګ ته افغاني فرهنګ بهترین حقوق خزه ته ورکړي حتی که په دوه کلو کې جنگي نارینه نشي کولیج دی وی یو کله بل تلار شي اته دا غیر لار نه نشتیری دي اما خزه آزادانه کولیج دی یو کله بل کله تلار شي اته وخت الته تیر کی نو دا هغه فرهنګونه دي چې نه د فرهنګ د لحاظه نه د اسلام د لحاظه دلته مونږ هیڅ مشکل نه وینو. نو مشکل شته دی، یوازینی مشکل چې دی په فعلي شرایطو کې همدا دی چې ولې مونږ د دې مشکل سره مخامخ یستو، او زموږ غوښتنه د نړۍ نه او د اسلامي ملکونه په خصوص او د ملل متحد نه همدا ده چې د افغانستان د ښځې سرنوشت بدون د کوم قید و شرط نه، بدون د کوم دلیل نه، بدون د دغه مسایل نه چې مونږ په دې باندې پوه شو، اصلا مونږ په دغه باندې پوهېدل نه غواړو چې آیا طالب چې نن ورځ په افغانستان کې مقتدر حکومت دی، دوی په دې باندې پوهېږي چې ښځې حق فرض دی یا نه دی؟ ځکه دوی یو حکومت دی. وخت چې یو څوک یو حکومت ته رسیږي، هغه باید په دې باندې پوه شي چې نړۍ نن کومه ورځ کې ده او زه باید څرنګه قدم کېږدم. نن ورځ په نړۍ کې د ښځو په کور کې کېناستل یا د ښځو د تعلیم نه پاتې کېدل دا یو کاملا خلاف د وخت او خلاف د شریعت موضوع ده. نو په همدې اساس باندې مونږ کله چې د امارت اسلامي د مشرانو سره هم ناستې، سوز مونږ غوښتنه هم ده چې مونږ هیڅ نو قید، هیڅ نو شرط، هیڅ نو موضوع نه غواړو. او پات شو د ورور په پښتنې پیسې کې باید ویم چې دوی ویل چې وکله وایي چې افغانستان کې پښتانه لرو بر ټول یو دي، مونږ ټول پښتنو ته ټول افغانستان اتباعو ته احترام لرو. اما نن ورځ هغه یو عامه اصطلاح مونږ او تاسو لرو، وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل دی. نن ورځ مشکل سره افغان ښځه مخامخ ده، هغه که د هر قوم نه ده که په هر شکل باندې ده، مهمه دا ده چې افغانه ده او هغې ته نن ورځ همدغه مشکلات مخامخ دي او همدغه مشکلاتو سره ده لاس او ګریوان ده.
د مخکښ شې ځې خبرونې وخت هم پای تر رسیدونکو دی. ل خپل دواړو ملمنو فروزان داودزی او قمر نیازی صاحب څخه په ډیره مننه باندې چې موږ سره په دې خبرونې کې ګډون وکړ. د ازادي رادیو د مخکښ شې ځې خبرونې وخت پای تر رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
سرگو پیار مان کوي پما صرف دے دہر ظلم حق گرا نکری صدرِ تاوان کوی پوچھے سوا پوٹی ٹوستر گو پیار مان کوی بما سرفا دے دہر ظلم ہاں